بس دی.
شکست سکوت.
دا نور بس دی د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ور واوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو. دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ور زیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خبرونه ته ستړي مشي. اغلی امیل، تاسو نه به خبرونه پیل کو. له دواړو اول مننه کوم، تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته ووایه. څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح کړې تاسو، رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګه رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او ربونی شکل، نه چې په بنیادي شکل. دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیری او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دین پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. او نه یې د کور پلارګنې مني، او نه یې خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه شاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تروکه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي. او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخواره چې همدلته اوسېږم، او اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، په خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي، او هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ څخه هم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو. او په دا 20 کلونو کې چې لکه زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسیدل او دا ټول چې په خوشحالي سره خلک په اطراف کې خپل جنې مکتبونه تګي او بریکي او حمایت کوي. مګر متاسفانه چې دغه حالتونه په موږ تحمل شو دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقوقو کې خپلاندې شي او دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې پر اسیت نه پېژني موږ هم دا وایي. څنګه نو څه فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې نن سبا کې به درې کاله شي او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونونه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي. خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي. په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو خو دا چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي اغلی نیازی. د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې مېلمنې خور ته او همداشان ته د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلیو لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه یې زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر د حسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوي؟ دوی به ویل چې چپلقې زاړه کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلې سوځېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکړو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زاړه کېدل او د دوی پښې نه زاړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هر ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو خزه هم په بل خزه باندې یعنی د خواخې په نامه باندې په دې باندې ظلم کېدل یا د بنی په نامه باندې د دې سره ظلم کېدل، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودل چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یو خزه په بل خزه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرن د حمایت ونه لري. نو امدا شانتي په بادو کې ورتول، یعنی د منډر لشکره خاطر د بوس قادر نږدې ده، یعنی دومره لري فاته سیمانه ده چې موږ وایو ولسوالي ده، ولسوالي نه ده، شاروالي مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنگ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځول د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلی چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلی غټه وه. دا ما خپل سترګولې د کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لنده د سبب وچي، خو دا هغه عقاید دي چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی یو څو د حقوقي په دی وغږی چې کلتوري، فرهنګي، دودیزي، ولسی د تاریخوالي باندې څه دي، څنګه مخنیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به ورسته د خبرونې په پای کې هغه مستونزې چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادېږي په تیر جمهوریت نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پورې له ننګونو سره مخ وو، او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ وو، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا وسم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو آزادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافی ته براشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکم اغلی صافی، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی، لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي، لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي، ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې دی ولسونو ترمنز، ولی لک تر لگه منگ دی دی شایدان نپاتی کی گوچی ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی. مثلا په بدو کې دی خزو ور کول، دی کوندې خزی مجبورول په زور یو بیدا سینکاته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په خزو باندې درانه کارونه کول، یا دی خواخې لخوا، دی زوم، دی کورنۍ لخوا دی خزو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، سلام ونتاسته ميمانو دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما، او ډیر مننه. واقعا دا پس ډیر مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی، فرهنګي، کلتوري ده د کوم ځای نه شروع کیږي، او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا اغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شي وي خپل زوی ته، او نو خپل ما جلی ته چې وي ته باندې نه زی ته غټوي، شرم ده دا کار، دا سي نور خبري ورته کوي. او اصلي موسم ټیک کوم ده دا دي چې کداغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده وسی سبق ویلی وي، او دا تقریبا د ما په نظر دا خبرې کولی نسی چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه، او هغه کولی سي چې خپل زوی ته، خپل ځامن زوی ته وایي چې تا خو دا حق دا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هیواد لري، دا کارونه تا خو کولی سي، او دا ستا غوندي مساوي دا چې ته زما باندې حق لري، تا خو هم دا حق لري، هر کار کولی سي، درس وایي، باندې ولاړ سي، کار وکړي، او تر تر کوم ځای چې دې واسطه وند هغه کولی چې هغه کورونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي. او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړی وسی کله چې یو مور زده کړې وکړي زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نخواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نورو خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کېږي کم ده بده منفي فکرونه خپل زامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلي غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بده رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر د رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شوې ده زه خبر یم کله چې زه کوم ځنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپلوانو په هېواد په ولایتونو کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کیږي. که کورنۍ تم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي زما په نظر هیڅ تاسې یو غلطه ګام اخیستلې نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجنو کې او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او دا هغه ژوند خرابوي. همدې ځاینه او دا غنه ورسته د کوم ځای شروع کیږي د مکتب نه د ښوونځي نه. که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقې شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په حق له خبرې وکړي د نجونو په حق له د ښځو په حق نه په حق له خبرې وکړي او د هېواد په حق له چې دا کورنۍ چې صحیح حق لري تاسو باندې خوټ شي اقلری موټ شي اقلری او هیوا تاسو باندې شي اقلری. زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقیږي پنځون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهیږي چې ما دا ونه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي. زه کولی نشم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هېواد ته وکړم. د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوو اغلی صافی بیرته درته راګرځو بیرته برا شو اوګی امیل ته. کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او د ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي. هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي دي کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې دي دوی د شراکت موضوع ده دا ټولې غندلې او له طالبانو نه بیا غوښتې دي چې خزوتا دي کار زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو که څه هم تر اوسه پوری دا وختنی ندی منلی او نه دی عملی کړی او دنجونو خونځي او په ځنګل توګه زده کړی او کارونه اماسي تړلې دي. خو دا احتمال نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د خزو کار ته اجازه ورکړي. خو اغلی عمل د ما یو پښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی. څه فکر کوي چې دغه څومره عملی شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو. فکر کوي چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کمیره غلې دی او کنه وسمشته
مننه کوم. واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي، هر پدیده خو فلسفه وایم مثبت جهت لري یا منفي، خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل، په خپل سر وکه دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم، اسې به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو، که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوو، هغه پروسیجر دومره چې خلک بهښه منصرف کېده نتیجه به یې مثبت نه وو. نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک، یا امدا چې دا کار کې بیا چې سدي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي، په حق ودرېږي، او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې داسې ځایونه شته، داسې مراجع اوس شته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي، او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته، سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لگ لگ مثلا ځینی هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي، خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته
د جنایتونو په برخه کې. که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پیښې وسم شته، وژنې شته دي، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان په اړه باندې څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضا او څارنوالۍ کې کار کوو، ډېر زلمی زلمی کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي، ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري، خو څوک یې نه نشروي. اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي، خو دا خبرې شته. ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تیر هفته کې دوی وژل شوي دي، نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستئ.
هو واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډیر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډیر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نه شو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي.
نو کوم چې فرامین دی خپل وزکی او دی خپل دا کار کوي خپل کوم جلی خوختي ځانته نکا کوي دې ودونه لري تلرم واده کوي هغه طبيعت کوي هغه طبيع کوم لري کوم د غورت لري دلیل ورته لري او هم دا شانتي چې دی خپل کوند ځانته نکا کوي او ویلی مو چې کوندیان مجاهدونو ته باید نکا کوي ولی ګناه لري چې کورو کې ناشته خو ته د کوند نه اول دا پوښتنه کولای شي چې داغه خوخه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کې دا دا یو څه به اثر برانګیزوي خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي یعنی دغه بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده دوی خپل د دوی خپل مشران چې په دا اوس په واک کې دي
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیز تجربه ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغه کورنۍ ته چې په بدل کې لوړې نه دی واده شوی هغه جونې چې په بدلونو کې واده شوی هغه دا خو به نه شو ویل چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډیری چې هغه نسبتا نور ته هغه د تاوتریخوالي فیصدی پکې زیاتې
دقیقا نم دغه سده زما د لور سره تاسو فکر کی بد کیږي تاسو سره زدل تبات کوم که ته خامې ما د لور سره تبات کیږي ولې زې تاسو سره خوکم دا یو تناسب نه دی په دغه باندې به دی بندیز لګول عملی اقدام به کړای وای که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتری خواله وسی د خزو پوراندې خو دا
مننه د طالبانو بحث ته غواړم چې په ورستۍ دقیقه کې دقیقو کې راشو زه غواړم له تاسو نه لن جواب کراکی وبله پښتنه وکم ورسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نمم دا پښتنه وکم غدا د چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت وو په افغانستان کې غنی خزی فعالوي مګ پرسنوي او کې په دې اړه باندې کار کاوه د خزو حقونه دي او بشري حقونه دي د خزو حقونه دي د خزی دا حق دی په ار ولایت کې دي بشري حقونه خپلواک کمیسون وو دوی د تبلیغات او برخلارلې دوی د اعلانات او برخلارلې مختلف پروژې او پروجیکټونه وو د خزو په نوم مجلې وی خبرونه وی رادیو غانې وی ټلویزیونونه وی و د تاسو فکر باندې دغه شلکلې مبارزي په کلو باندې کې د خزو په ژوند کې څه تغیر راوسته
د سیمه سوېلای چې نه راوستي تغیر راوستي د وڅنات څخه تغیر نه وای راوستي نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب د پریخودلو اجازه نه ورکول یعنی وڅنات څخه تغیرات درلو ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو او موږ ټول پروژې موږ ټول کار دغه د پاره د خلکو ذهنیتونه خلاص شي ذهنیتونه جوړ شي د تخلق وه تول چې تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعہ باندې غزان پیژني خدای او پیژني خپل حقونه او پیژني د نورو حقونه ته احترام قائل شي دغه مبارزه روانه وا او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاري حکومت فرما ده هغه یو چې کلونو کلونو کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټ کړی دي او فرهنګي اصول مو منل دي نو هغه سي خلکو ته د شل کله ډیر کم وخت وو او هغه شل کله د سې فرصت نه وځ تر کلو باندې پورې
فکر نه کوي چې ډېر خار متمرکز وي او ځینی پروژې یا ځینی امکانات په سماتوګه استفاده نشو زینو خزو یا سړیو تنیناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسی ونه شو او ډیر خار متمرکز پروژې
امنیت نه و اول امنیت نه و څوک احساس د امنیت نه کول هغه چې پروژه اخیسته و هغه مجبور و چې څوک کسان نور تبرخي ورکی تر څو چې د دې امنیت ونی ول فشته هغه صاحب پورې دالارسي الته چې صاحب ته لاس تر آگاهی ورکول هغه ډیر کوشش کوله چې اول مشران خوشاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړي چې دا د سرغه لیدل ته ودرې چې یو انفجار ونی سي ودرې چې یو ماين رانه وړي څوک ځان سره ته ودرې چې یو نام بدی راته ونی شي ته ویری به دخل کو تخو هغه اما په هوی هغه اساسي وظیفه ته چې هغه تلله او هغه د دې په خوخه چې مولوی سي خوشاله سي ورمن دي د کلی ملک سي ورمن دي خوشاله سي هغه خبرې کولې یعنی هغه اصلي او اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسیدلې، مګر بیا هم لکه کار کړی و، دغه مرسته کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې. یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کېږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسی جرګه کې دوی پراخې ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شې شوي و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافۍ ته. اغلی صافۍ، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شوله او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان که، یوه خبره بیا بیا کېدله چې د ښځو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو اوس په افغانستان کې په دې برخه کې څه شی تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کېږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې میاضی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان، مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کوي هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر کول یوازې دا دي چې ښځو باندې تدقیق دی، مګر وی خپل اسام تدبیر نه کوي. دا د شل کال مخکې وروسته د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښځې پرمختګ کړی وو، او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی ایفا درلوده، کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و، ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګار یم. زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي ستا هغه بدي وایو. مخکې به شل کال چې ښځو ته درس ورکړی وو، هغوی یې وظیفه تللفیصدي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول، او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړې ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکتورا د مصري شیانو مخکله، حتی په بورسیه کې برخه اخیستللې نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. نیازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زموږ امنیت اخیستلی وو؟ هغه وخت همدا اوسنی حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي، همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته، دا ټول ښځې نجونې وزګار دي. دا امنیت موږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت موږ خپل تحصیل وکړو، موږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس، دا څه شی موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې دی دمده دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافۍ، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل، اول خو دوی د ټینګار دادی چې دوی مشر او مشرانو پرله پسې فرمانونه ورکړي، تاسو مخکې دا د نکاحو خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شي کوم عمر عامره ثاني چې دوی هغه باندې دی ساتي کوي هغه څه خلاصي کې دا دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډو دي خو نه چې دا هر شي قانون اساسي جوړ کې یا دوی نور د حکومت هغه شي چې دی یعنی دوی چمتو کې جوړ کې کوم دا شي منظم چمتو او تاسو کولی سو دا ډیر وختونه چې ما یو کال بس و دوی ته خپل امر ثانی عاشر وی باید دوی برابر کی مگر مکتبونه خلاص کی پنتونو شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نو بس پنتونونه بند سو دو خاصن دوی به خبری باندې باور نه او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی یو دل نه دی طالبان فو دولتي ګل دی دوی کولی نسی خپل مالک جوړ سی او خپل خبری یو وکي او خلق باندې دا هغه حکم صادر کړي مای وای چې مکتب خلاص کی نه مای وای چې مکتب خلاص دی کی مای وای چې خزر ما راسی کارو کې کار شي دی هغه ډېرې په افغانستان کې خځې کونی دی خپل خاوند له لاس ورکړي په جنگونو کې ځامن نه لري بچا غشا نه لري نو مجبور دی خپل کورنۍ ته کار وکړي او نیمای وای نه هیڅ به هغه کې په اسلام کې کار شي نهشته تاسې آیا واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسي په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی سي زده کړه کولی سي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي ولې ښځې ته حق نه ورکوي اوس ته وګوره په کابینه کې په شی کې په دغه حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د ښځه نشته که د بعد بهر نه د نور هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعاله حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني آیا دوی ته روانه چې کښېني د نورو ښځو سره دوی ورکوي چې د خارجي ښځې هر خو پرې د افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي هغه د چېر لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده موږ هغې ته هر شی ورکړي کومه دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اسلام په اساس ورکړي که د اسلام حق د اسلام په اساس تاسې د ښځه حق ورکړي نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه
واکه چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده څه موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مخته ځي موږ کال په کال شاته ځو دا څنګه اسلامي حکومت ده
بیرته راځم درته بیرته راځم اغلی امیل لتاسو نه وغوړم چې پام دې متفسره واورم او پښتنه می لتاسو نه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلې دا که دوام کوي او خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتې چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیز ولري؟
دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي زه فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه ورځې مونږ عباس تیرې کړي اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي وادي هم بی بنیاده بی اساسه متوجه او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کېږي نه جبران کېږي دا ډیره سخته ده دا دا
ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بلاخره به د زده کړې پایل کې ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اورېدې په ډېر ټینګار سره یې خلکو ته ډاډ ورکو چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړي نه دي یعنې حرام هم نه دي ګرځولي دا په دې معنا چې بلاخره به اجازه ورکوو د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دغه څلور کال چې تیر شوی ونجلې چې څلور کال مخکې په لسم سنف کې و او باید وس د پانتون په لومړی ټولګي کې وي یا په لومړی سمستر کې وي، فکر کوي هغه انجلې به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانیږي چې خپل زده کړې په نورماله توګه پایل کړي؟
نه، په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکې چې لږ پیغله شي هغه په زور واده کېږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېدې شوې. هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر کولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړی وم، تدریسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده کنه هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي. هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعد هغه جذبولی نه شي هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي. دا حق سي تباه شو، برباد شو، له منځه لاړه. په دې یو
د خبرونې وخت مې را په ختمېدو دی، وروستۍ پوښتنې کوم او هغلی امیل له تاسو نه یې پوښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې شته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایه داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي؟
دا اوسم زه فکر کوم که دې تصمیم لري نو سبا یې کپیلې نن اعلان کړي. بس دی اوس خو مونږ نسلونه تباه کوي، یو نسل نه تباه کیږي، بیا په نسل تباه کیږي. دا په دې څېړنه شوې، تحقیق شوې دی. اما که اوس هم دی پیلې دا به ډېر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو، مونږ خلک مني او نه دلته
ژوند کې. سلامت اوسې، ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه. اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی، تاسو مراته لن په یو دقیقه کې وایي مونږ په دغه سیو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه، لند څه کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه بېلابېلې بڼې یادې کړي کم شي؟
دقیقا اما په هوی او د مکاتب او د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل حقونه وپیژنو. چې کله مونږ خپل حقونه وپیژنو، مونږ خپل د حق د غوښتنې د لپاره خپل غږ وچتو، هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لاسته راوړنه یي. لکه دا اوس هم چې مونږ دته دوی اړستلی دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل شي، پونتونونه پرانیزل شي، دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی، له تاسو نه غواړو چې خپل خبرې مراټولې کړئ او لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو م یاد کړي، نورو میلمنو م یاد کړي، دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکم شي؟
مننه ته دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده، ماهیر از هر وخت از بګیري تازه است. که ډېری خور ډېری نجونو بېچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي، هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي. مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده. که نه زه تر اوس هم باور نه کوم، او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي. مګر زمونږ هیله، زمونږ تقاضا ده چې نور مه پرېږدي زمونږ نسل، زمونږ دا نوی نسل، دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي، ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور ژوند راځي. ولې په خپل هېواد اوسي؟ ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي؟ اوسي، تحصیل وکړي، خدمت وکړي. د هر چا هیله ارمان او ام ارزو د خپل هیواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي. زموږ تحصیل زموږ د زحمت په خپل هیواد په دغه خري نور هیوادونه اصلا په دغه نخري موږ چاته لاړو مجبور خپل ژوند سفر نشرو کو د ډیر یو غټه بدبختی
ډیر زیاته مننه کوم د خبرونه وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو د نور بسته ونیز خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړي د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګی امیل مدني فعال دنیا صافي او همدارنګه د بشري حقوقو فعال قمر نیازی ل درې واړو مننه تر بیا خیچاري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې د ظالمانه وحشتناک کار شروع کړی دی او دا مسلمانان دغه ولس چې دا شل کاله یا دیرش کاله د دې پر سر دوی د نړیوالو څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو بندي کولو ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته بالا ګټه نه کوي نو یې بالا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړی. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې. کېدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي خپل سفارت دې وتړي په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه په تاسو هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي سفارت هلته څه معنا؟
السلام علیکم وحب الله منی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زه تر افغانستان ته بېخي ډېر نژدې سوی تقریبا یوه هفته یمې او هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هغو مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې زمیر روان دی خپل کورن نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی ته رانږدې شو نو په خیمو کې داسې خبره چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. اف کوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټې دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسوي. او
زموږ د مهاجر نړیوال کمیټې څخه د خوراکي نړیوال کمیټې څخه د معالج نړیوال کمیټې څخه او د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده د چمن په سرحد یو کړتو خم په سرحد د مهاجر لاسنیوي وکړي. زمو روان دي د خو مهاجر په زوګونو مهاجر وسته بولی ذاتي ځا خواته روان دي د تبوت په کمپو کې هاوسه سہولت به به د غاز د بیا وکول شي د غاز ټانکیو ته کښې شو ورسي چې دا یو ټانکیو 15 دی 18 دی هر کو ته باید 15 کیلو غاز وکول شي. او دا غسی موږ دا وتوای چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې مهاجر په سر باندې کپکول کې 13 تنه کښل تنه کوي کپینځي $15,000 ورکي او بیا طالبان وخت دولتي مزکی ورکي کوم څوک چې دولتي مزکی نه لوي دولتي مزکی ورکي دا خلک په یو میاشت کې په شش پی کې د نن خپل ولسوالیان تکلیف خپل کوونه په جوړوي سي نو موږ ټول څه خدا خواسته چې په ولسوالۍ کې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې لته په کلی هم وطن کې واړي هم دې ته څوک دولتي شی ورکول سي مطلب علاج دولتي وسي د خوراکي مواد ورکول سي د ګاز ورکول سي خوراکي شان ورکول سي ځکه چې موږ دا خوونه له تکلیف دي دا ټول ته بیا وس کدي بیا وس گاوي دي دا په دوه کاله هم خپل وزګاوی نه سموړې موږ دا خواسته کوم ته داته چې په نه پای باندې $15,000 ورکې نو علاج مفتي خو وکای مفتي هر څه مفتي دا 15 میاشتې دا یو چې روان دي د دوه 15 میاشتې په بعد دې هر څه مفتي والسلام
سلامونه احترامات می د ازادي رادیو ټول کارکونکو قبول کړي الله دې چې جوړ روغ وي زه نور هغه صادق د لوګر ولایت غوښینه او نسلی چرګانو دی پارم لارونکو اتحادی رئیس خبرې کوم موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران دی لوګو د پاکستان د چرګان واردات څخه ډیر زیات ځانمن یو نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالی اصل په صد الوړ شي نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي ډیره مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی ما ول مردل ته په کابل کې یو نو دا زموږ برخ چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غږ تر مسلینو پورې ورسوي تر څو د برق غم وخوري ولی زکه د دې مخپېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسه لا غم وخوري خدای مو وساته السلام علیکم
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته په دې هله چې روز خوش خوشاله بایست زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میرزانی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم هله د چزما پیغام خبر کړی دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي متاسفانه چې تیر کال د انار یو څه وچکلې وزه په خو بیا هم انار سوی دی خو بدبختانه چې بازار نه لري دلته انار مشخپل لرو دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسی سوداوی نه کیږي تجارانه نسته لاري بند دي نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله ته باور په خدای وکي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې د دې څوک نهسته چرانیسی یا بازار ته یوسم نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لولپولو چرواک څخه هم دا چې لطفاً زموږ د سیلاتو ته لږ څه پاملرنه وکي بازار ته پیدا کی ترڅو موږ د سیلات چې ټوله کار ور باندې خواري کاجو مصرفونه ور باندې کوو ترڅو د مش خرڅ کو او خپل روزمره ژوند پامدی زراعت باندې زموږ ولاړه نو کچیر هم دا عادت تاسو جریان لري نو زموږ د سیمو سیدونکو به لږی روزیاتو ستونزو سره مخ سي نو هله مودا د چزما پیغام خبر کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نور هیوادونو سره قراردادونه وکړي ترڅو زموږ سوداګری د نور د تیر وخت پشان بیا هم خپل حالت تراسي وسلام په احترام
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114 201
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثر دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 نه را پدې خوازه دوا خور ما ته ویټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
د نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
شاخ و بار